السلام علیکم لس بجی شوی ازادي رادیو او ریزو امید زهیر مالیم خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلین کروای طالبان هغه څه چې وای نه شي کولای او یې هم نه غواړي چې وای کړی بلین ګنتا خبري په افغانستان کې دنجونو خو زو پټوله کې د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د وی پښتنې په جواب کې کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د شیکاګو په هنتون د سیاست په انسټیټیوټ کې خبري کولې ویلي تو یو نړیواله ټولنه له طالبانو ته ملري چې د افغانانو په ځانګړي ډول نونجونو او ښځو حقونه وساتي انټونی بلینکن له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتو یو ځل بیا ننګه کړې خو دای هم ویلي چې کچیري ولیدل شي تر هغه وروسته هلته یو ځل بیا پټن ځایونه جوړ کړي په افغانستان به بیا برید وکړي هغه ډول چې د دله قوله ایمن الزواهری یې په نخښه کړ خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وایي چې ټولو اندېښنو سره سره له افغانستان د ګواښ خطر نشته افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان تللی لوړ پوړی پلاوی د هیواد ته د خپل سفر په پای کې له طالبانو غواړي چې په افغان جونو خوځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هر څه ژر لغوه کړي افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان په پلاوی کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد د خوځو په چارو کې د دې سازمان اجرایوي مشر سیما باهوس او په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر رئیس خالد خیاری شامل وو یونامه تیر شپه نه وخت یو خبر پانه کې د دې پلاوی لقبل ولیکل په افغان جنو خوځ اوسنی لګیدلی بندیزونه هغه میلیونونو انسانانو ته د مرستو رسول زیانمنوي چې د مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري خبر پانه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیال امینه محمد له قوله زیاته شوې بندیزونه او محدودیتونه جنو او خوځ په کور دانه زندانی کوي بشري حقونه یې نقضوي او ټولنه یې له خدماتو محروموي د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال په خبره افغانستان د بشري وضعیت په یو وحشتناک یا ویرونکو او په نړۍ کې لیو زیان سره مخ حالات کړي د دې سازمان د خوځو څنګه اجرایوي مشر سیما باهو سمویری افغان جنیو خوځ له ټولنې د دوی د حزبېدو پر وړاندې په میړانه ولاړ دي او اوس د ټولو مسؤلیت دی چې له دوی ملاتړ وکړي افغانستان ته د ملګرو ملتونو راغلي پلاوی په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره کتلی خو دا معلومه نه ده چې آیا د طالبانو له مشر سره یې هم لیدنه شوې او کنه د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر اعلی نومر سودی وایي د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا له ځانګړي استاذ رینا امیری سره کتلی رات نومر سودی چې د امریکا متحده ایالاتو ته په سفر تللی په خپل ټویټر باندې لیکلی په دې کتنه کې چې د یونیسف د اجرایوي رئیس مرسیال هم پکې وو د افغان جنو خوځو او ماشومانو د حقوقو په اړه خبرې شوې رینا امیری هم په خپل ټویټر باندې د لیدنې خبر خپور کړي خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي انډونیزیا له 2024 تر 2028 کال د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا ریاست ته نومان هیواد دی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون هم په نیویال کې د یو شمېر هیوادونو له اساس سره کتلی وو او په افغانستان کې د افغان جنو خوځو او د بشري حقوقو په اوسنی وضعیت خبرې کړې وي ملګرو ملتونو د طالبانو تر بیرغ لاندې د خپل پلاوی د عکس اخیستو له امله بخنه وغوښته د ملګرو ملتونو د سرمنشي وان سټیفن دوجاریک د جمعې پورس فاکس خبري چینل ته ویلي دوی له دې عکس خبر شوي دي او باید د عکس نه وای اخیسته د دوجاریک په خبره دا یو تیر وطن و چې له عملی ملګري ملتونو بخنه غواړي دا عکس د پنځنبه پښپا په خواله رسنیو کې خبر شو چې پکې د ملګرو ملتونو پلاوی په کابل کې د طالبانو تر بیرغ لاندې عکس ته ولاړ دی د پاکستان د بلوچستان په بولان سیمه کې د ریلګاډي دننه چاودنې لکتر لګا 15 کسان ټپیان کړي دي د بولان رسیال کمشنر سمي اولا غا د چمی پورز رسنیو ته د هم ویل چې د چاودنې د ریل اته ډبی له پټلۍ بهر کړي دي د بلوچ بیلتون غختون کویان آزاد بلوچ ترپی خصوصا د ورسته ویل چې هغه ریل یې پنه خکړه چې پوزیان یې لیکدول او د روسیې د انرژي وزیر وایي چې هیواد به د مارچ له میاشتې وروسته پاکستان ته د خامو تیلو صادرات پیل کړي د روسیې د انرژي وزیر نیکولای شولګنوف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وویل له پاکستان سره یې موافقه کړې ده چې د تیلو په مقابل کې به د دوستو هیوادونو اثار ورکوي روسیا د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو په شمول یو شمېر هیوادو ته د دوست خطاب کوي ځکه چې د هیوادونو د اوکراین د جګړې له امله پر روسیې یو لړ بندیزونه لګولې دي د رویټرز اژانس په باور د پاکستان اساري زیرمې 4.6 میلیارد ډالرو ته راښکته شوې دي چې له بهره د دریو اونیو تیلو د پیرودلو لپاره هم بسنه نه کوي او اوس هم د بشري حقونو په برخه کې د ازادي راډیو خبرونه ورپسې یو ځانګړی مرکه خبري
اساسي او بشري حقوقو د خبرونه مينوالو په سلامونه موي ویبل خبرونه ته هر کلی کوم اله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ قدر منو دوستانو دا ونی د خزو او ماشومانو په زورونه باندې خبرې کوو دا چې زورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ول شوې دي همدارنګه د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي په دې اړه بحث لرو په بحث کې را سره د افغان حقوقو عبد سبحان مصبا مصبا صاحب کچيري دارته وای چې زورونه یعنی څه
زیات مهرباني ګوري زاورونه لکه څنګه چې لنوم نه واضحه ده د یو خلکو ته صدمه رسول دي او چاته آزار ورکول دي او تعریف داسې راغلی ده چې بدنی اړیکې نامشروع غوښتنه، کلامی یا ناکلامی ځورونه یا هر هغه عمل چې د ماشومانو او یا د ښځو د رواني او جسمانی وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته یې بې احترامي وشي، دغه په ټوله کې ځورونه ده.
میس باسب، د ښځو او ماشومانو ځورونه په څو ډوله ده؟ که په ډولونه خبرې وکړې ښه به وي.
ښه، نو ځورونه خو په مختلفو وسیلو باندې کیږي، فزیکي لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاري لحاظ باندې ځورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی دی، هغوی په روح روان باندې یا په جسم باندې، هغه په ټوله کې ځورونه ده. هغه هم د موږ او تاسو په یوه ټولنه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهۍ سره مخامخ یو، نو د دې ځورونو انواع کیدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان ځورول کیږي؟
ښه، عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ او تاسو هیواد افغانستان عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یوه فرهنګي ټولنه ده او نارینه ځانونه مردسالار بولي او حاکمان بولي، نو په همدغه اساس ښځې او ماشومان ته داسې ستونزې را پیدا کوي. د دې تر څنګ بې سوادي یا کم سوادي تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا پنځه څلوېښتو کلونو شاوخوا چې کم جنگ په افغانستان کې ده، دا تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي، چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې، د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې او په ټوله کې په دولت په سطحه باندې فساد، او دې ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان ځورول کیږي د هغه پر بنسټ باندې، او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه څرغلي مسباسب که څنګه؟
طبعا د ځورونو او د آزار او اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه له ډېر پخوانه شتون درلوده، نو په همدغه اساس د ډېر پخوانه یعنی د 1940 کال نه را په دېخوا دا موارد حتی جرمی بڼه ورکړې ده ورته، یعنی آزار او اذیت یا تاوتریخوالی په ټوله کې یا ځورونه، دا ټول په جرم یې ګڼلی ده. د بروکسل په اعلامیه کې، د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې، همدغه رقم له هغې نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې او د واده د رضایت په کنوانسیون کې او دې ته ورته نور ډېر اسناد شته دي چې په نړیواله سطحه باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د ځورونې په ارتباط باندې ورباندې بحثونه شوي دي، په هغه کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقدامات وکړي. د بشر د حقوقو کومه شورا چې د نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده، د خزو په حق له چکم کنونشنونه دي دا ټول د مکلفیت لري چې په دې موارد باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
د افغانستان په ملي قوانینو کې طبعا دا مسله راغلې ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکم ده او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د هغه شرعي احکامونه په رڼا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې په باندې بحث راغلی ده او د اساسي قانون په څلورویشتمه ماده کې ورباندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې یو ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤون ده، آزادي مسؤونه ده، خوندي ده. نو د پندې اساس بیا په آزار و اذیت دی خزو لپاره او دی ماشومان لپاره خاص قانون نافذه ده، او په دی قانون کې په څلورشته ماده کې داسې بحث راغلی چې که آزار و اذیت په هر وسیله وسی، د ویلو په واسطه وسی، د حرکت په واسطه وسی، د لیکنې په واسطه وسی، چې دغه یا هم نامشروع غوښتنه وسی چې دغه په موجب باندې د ښځې او ماشوم شخصیت او کرامت ته صدمه ورسوي، یا هم د ډار او ناامنۍ عامل شي، یا هم روحي او جسمي فشارونه وارد شي چې دغه په واسطه باندې د اجتماعي محدودیتونو سره مخامخ شي، په انزوا کې راشي، نو دا جرم ګڼل ده او د دې لپاره مجازات په نظر کې نیولې دي. نو په حقوقي لحاظ دا قوانین اوس نافذ دي. که چیرته دغسې حرکات رامنځته کیږي نو متضرر کولی شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجع کړي او د عدالت غوښتنه.
مس صاحب، که په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان ځورول کېږي، یعنی ځورونه موجود وي، دغه ټولنه تاسې څنګه ارزوئ؟
ښه، لکه څنګه چې ځورونه اوس په شته قوانینو کې جرمي مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول دا د سرل دی چې دا د عدالت ته د لاسرسۍ موضوع ده، ولې د دې تر څنګه د اصلاحاتو په معنا هم د ټولنې د اصلاحاتو. نو طبعا په ټولنه کې که چېرته د آزار و اذیت مسله مطرح کیږي، بیا په دې صورت باندې بیعدالتي او بیعدالتۍ کې ټولنه د خپل منفي مسیر خواته ځي، عقدې رامنځته کیږي، محرومیتونه او محدودیتونه د حقوقونه رامنځته کیږي، په اقتصادي او ټولنیزو سیاسي لحاظ باندې په شاتک راکیږي، ځکه چې خزینه خصوصا خزینه د ټولنې نیمایي برخه ده، او که چېرته د آزار و اذیت پر بنسټ باندې د دوی دې ته اړ کیږي چې په کور کښېني، نو دا طبعا د محرومیت د آزادۍ ده، د که هغه د کار آزادي ده او که د نورو حقوقو محدودیت یا هم د محرومیت مسله ده. نو تر ټولو مهمه دا ده چې دا ظلم ده، بیعدالتي ده، او هر ظلم که په هر ټولنه کې بیعدالتي کیږي طبعا په هغې ټولنه کې ستونزې رامنځته کیږي او هغه مسیر د ټولنې منفي خواته ځي.
مس په سبته چې په ټولنه کې ښځې او ماشومان ونه ځورول شي، یعنی د ځورونو د مخنیوي په خاطر څه کول لازم دي؟
ښه، د ځورونې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې ممکنه دي. یو خو حقوقي مبارزه ده چې که چېرته مرتکبینو سره باید په جدي او د قانون په مطابق کې په مساوي توګه مبارزه وشي، په عادلانه توګه. د دې تر څنګه د عامه پوهاوی موضوع ده، په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې هکله زیاته شي. د ملای امامان د مساجدو ډېر مهمه نقش لري، مور و پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په بانډو کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري. رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزې کې هم ډېر زیات نقش لري، او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي. نو دا لارې دي چې په واسطه باندې د آزار و اذیت موضوع یا د ځورونې موضوع